با نوشته روزنامه این افراد نادار نمیتوانند مواد اولیه را به خانواده هایشان فراهم کنند. نویسنده افزوده درست است که قرنطین یکی از راه‌های مفید برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا است، اما حکومت باید برای افراد روزمزد و در مجموع برای اقتصاد کشور برنامه‌های منظم روی دست گیرد.
یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات صحی میگویند شمار موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان به 170 مورد رسیده است. در نتیجه درگیری بین افراد مسلح غیر مسئول در ولایت تخار 3 فرد ملکی کشته شدند. مسئولان امنیتی کندوز گفتند در نتیجه درگیری بین نیروهای افغان و طالبان در این ولایت بر دو طرف تلفات وارد شده. سازمان خبرنگاران بدون سرحد گمان می کند یک خبرنگار پاکستانی که حدود یک هفته پیش در سویدن ناپدید شد به دستور یک اداره استخباراتی پاکستان اختطاف شده. و حکومت امریکا مافیت از تحریم ها را که به شرکت های روسی، چینایی و اروپایی اجازه می داد با ایران همکاری کنند تمدید کرد. اکنون هم برنامه افتوار عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر است.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
له اداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه له آزادی راغلي.
گسترش ویروس کرونا بسیاری مردم تابعیت دار را به کشور ساخت. این ویروس دامنگیر مهاجران، مسافران و محصلان افغانی که در کشورهای دیگر بودند شده است. تازه شمار زیادی از افغانها که برای تداوی و کارهای دیگر به هند، پاکستان و شماری از کشورهای دیگر رفتند، گیر ماندند. آنها از تمام شدن پولشان، نبود جای برای بودواش و از بی سرنوشتی کامل شکایت دارند. دا از ادریا دو درنو آوریدون که در عدالت و لفظت سرد مبارزی خبرونه تا خرقل است. زه حسیب الله تلاش ده عبیدالله عبیدی پا تخنیکی هم کرده ده دیونه ده عدالت و لفظت سرد مبارزی خبرونه تاسو تا ورنده کفم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3 الی 4 پس از ظهر و تکرار آن روزهای سه شنبه از ساعت 1:30 الی 2 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700227755 و 0799235040. د اړیکو شمیرې یو ځل بیا تکراروم: 0-9-2-2-5-5-5 او 0-9-9-40-15-30. د عدالت او لفساد سره د مبارزې خپرونې د دیونې موضوع په نورو هیوادونو کې د افغانانو ګیر پاتې کېدو ستونزو او د هغوی غوښتنو ته ځانګړې شوې ده. د دغې اونۍ په خپرونه کې د افغانستان د هوای چلند ادارې د هوای ترافیک مشر غلام معصوم معصومی او په ولسي جرګه کې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړي آرین یون له موږ سره په خپرونه کې دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. درنو اوریدونکو، موږ هڅه وکړه چې په خپرونه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه هم مسؤول کس او لزان سره ولرو، خو له بده مرغه دوی حاضر نشول او د بیلابیلو دلایلو عمله ونه غوښتل چې په خبرونه کې ګډون وکړي. په هر صورت تاسو درنو اوریدونکي کولی شئ چې د خبرونې د موضوع په اړه باندې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې، پوښتنې او نظریات شریک کړئ. خب یو څه به بل باید اضافه کړم هغه دا چې موږ د کرونا ویروس د وقایوي تدابیرو د خپرېدو څخه د مخنیوي لپاره د وقایي تدابیرو په درشل کې د خبرونې میلمانه د ټلیفون به کرخه لرو او دوی مو سټډیو ته نه دي راغوښتي. پیل به له ښاغلي اغلی یون څخه وکړو. اغلی یون، خبرونې ته ډیر زیات ښه راغلاست. لکه څنګه چې ما وویل، ډیر افغان مسافر په بیلابیلو هیوادونو کې لاغې ډلې په هند، پاکستان، ترکیې، په دوبۍ کې هم ګیر پاتې وو چې یوه جوپه یې راورسېده، دوی افغانستان ته راغلل. په دې اړه باندې ستاسو وروستي معلومات څه دي؟
بله، سلامونه تاسو ته او ستاسو د رادیو د لارې نه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مشکل دا ده چې چون موږ د مواصلات او مخابراتو د کمیسیون کې یو، نو اکثره خلک موږ سره په تماس کې دي، مخصوصا د هند او د کرخې د ډیورند د فرضي کرخې هغې غاړه ته چې کوم افغانان بند پاتې دي، دوی ډېر د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د هند نه هغه مریضان چې تداوی دپاره تللي وو اول ته اوس بند پاتې، حتی هغه د دوی چې سره چې څه پیسې وي هغه هم خلاصې شوي دي او دوی ډېر په بد حالت کې دي. خو بدبختانه حکومت یو مشکل دا دی چې دوی یو خصوصي شرکت چې کامیر دی هغه ته د پروازونو اجازه ورکړي چې لاړ شي هلته او دغه مسافرین انتقال کړي، چې بدبختانه یعنی یو طرف نه هغه سره پیسې خلاصې شوي او د بل طرف نه هغه ټکټ چې په یو نیم سل ډالر وو هغه اوسین 1500 ته پورته کړی دی. سره د دې چې زموږ د کمیسیون غړي د حکومت سره په مخصوصا د هوانوردۍ د شرکت سره په تماس کې شول، هغه موږ ته همدا خبره وکړه چې نه، ټکټ 1500 نه دی بلکې 3500 خو د کډری خو د دومره دی. خو کله چې موږ خلکو سره په تماس کې شلو هغه ویل چې ټکټ په قانوني ډول نه خرڅیږي بلکې تور بازار دی، حتی داسې خلکو مجبور دي چې په 500 ټکټ اخیستی دی او مقصد چې اوس نوبت ته ورسیږي او دوی پرواز وکړي او کابل ته راشي. نو دغه مشکلات هلته ډېر دي. اخوا ته موږ سره چې زمونږ موکلین په تماس کې دي د ډیورند د فرضي کرخې هغې غاړه ته چې افغانان بند پاتې دي، هغوی هم په ډېر بد حالت کې دي. حتی چې موږ خبر یو په هند او په پېښور په دې ساحو کې، یعنی تقریبا تر لسګونو جنازې هم دې ته منتظر دي چې باید دوی انتقال شي افغانستان ته، کابل ته راوړل شي او نورو ولایتو ته، هغوی هم هلته بند پاتې دي. نو په دغه برخه کې اوس په دغه حساسو شرایطو کې باید حکومت لاس په کار شي او زر تر زره دغه مشکل حل کړي. او بله غټه بدبختي دا ده چې موږ خپله مخصوصا د هند لپاره، یعنی خپله آریانا افغان هوایي شرکت هم لرو، یعنی دوی کولای شي چې حکومت دغه پروازونه دی ته وسپاري. ام به خپل آریانا په دې کار کې ګټه کړې وه او ام به د خلکو سره یو همکاري وه، ټکټ به دومره جګېده نه. نو موږ نه پوهیږو چې دغه د فساد شتون دی، څه مشکل دی په دغلته په دې هوانوردۍ کې چې دوی دغه پروازونه آریانا ته ور نه کړل بلکې یو خصوصي شرکت کامیر ته وسپارل، چې هغه هم اوس د دغه موقع نه په استفادې سره هغه حالت شروع کړی چې یعنې بیخي یعنی هغه په ویلو باندې خل شرمیږي چې کله هندوستان کې موږ خلکو سره په تماس کې کیږو، یعنی هغه بیخي نور په جړا دي او همدا وایي چې د یو طرف نه موږ سره پیسې خلاصې شوي او بل طرف نه حتی په 400 چې په 1500 باندې هم ټکټ خرڅیږي په تور بازار کې. سره د دې چې موږ دلته تماس کیو چارواکو سره، هغه موږ ته وایي چې نه، هر څه منظم دي، خو هلته ولسونو چغې او فریاد چې واورو بیخي زړه خفه شي چې داسې حالت دی په دې وطن کې او دغسې ستونزه روانه ده. نو که چیرې توجه ورته ونه شي، زه فکر کوم چې ډېر مشکلات به نور هلته راپیدا کړي.
ډېر زیاته مننه اغلی یون. خو څه فکر کوئ، ولې حکومت په دې باندې نه دی توانېدلی؟ دلیل یې څه دی؟ تاسو ته دغه مسافرو چلته بند پاتې شوي دي یا کوم غونډې چې تاسو د دغه مسافرو د ستونزو د حلولو لپاره درلودې په دې باندې پوه شوئ چې اصلي لامل د دغه موضوع څه دی؟
اصلي لامل دا ده چې موضوع د فساد ده. موضوع د فساد چې نه دی، هر څومره موږ ته دا چارواکي وایي چې نه دا مشکل نه ده، موږ په دې باندې متيقین چې موضوع د فساد ده. دوی څنګه دا پروازونه کامیر ته وسپارل؟ خو پام دې په خاطر چې دوی پکې خپله برخه اخیسته ده، وروسته د هغې دا پروازونه کامیر ته سپارلې. کنه زمونږ آریانا فعاله ده، ولې آریانا ته نه سپاري دا پروازونه چې د هند نه زمونږ افغانان را انتقال کړي؟ خو د دې په خاطر چې فساد دلته موجود دی. که فساد موجود نه وای څنګه دا کار کېده؟ او بل طرف طرف نه الته چې زمنګ کم استازي دی الته چې زمنګ سفارت ته په هند کې یا په پیښور کې چې کم کنسولګریانی دی هغه باید الته وګوري الته باید توجه وکړي الته باید دغه ستونزې حل کړي مخصوصا په هند کې باید دوی راشي پښتنه وکړي چې دا ټیکټونه تاسو په څو خرڅوي اته خلکو چې الته ډیر مجبور شوي دي ځکه چې هغه ته بل لار نه ده پاتې یا په ټیکټ پیسې ورکوي یا الته بیا پراته د هوټل مصرف ورکوي خپل د خوراک مصرف ورکوي نو ځکه هغه د ډیر مجبوریت نه مجبور دي چې ټیکټ واخلي نو په دې کې کامیر شرکت چې دی د دې موقع نه په استفادې سره په تور بازار کې پاته سو تا باندې هم ټیکټ دغه کړي خرڅ کړي دا وغم پیدا کیږي نه پاته سو کوم نه پیدا کیږي نو دې کې حکومت باید د غلطه زمنګ سفارت ته دې ته توجه کوي هغه کسان چې دغه موقع نه استفاده کوي هغه ته باید جزا ورکړي شي هغه باید دغه پروازونه د کامیر نه واخستل شي به ته د اریانا ته وسپارل شي وخت چې موږ خپل یو شرکت لرو چې هم کولای شي چې په خپل دریږي حکومت د اریانا سره هم کولای شي چې دغه پروسه په شفاف ډول سره وخت تر سره کړي نو څه ضرورت دی ته چې د پروسه کامیر ته وسپارله یعنی موږ په دې باندې متيقني من خبري چې دلته ټول د فساد موضوع ده او په دې کې رشوت اخیستل شوی او څل نور د فساد موضوعګانی دي ځکه دا موضوع تر ننه پورې هم لنجمنه ده او هغه د زمنګ افغانان چې په هند کې دي مخصوصا په نور هیوادو کې چې کوم خصوصي شرکت زمنګ کامیر چې دی چې راوړي بس دغه یو شکایت یعنی تر حد زیات من خلکو شکایت کړي چې بيخي دي ته مجبور شي چې په ټلیفون کې موږ سره جوړې دي چې تاسو زمنګ غمو نو خو خیر موږ څوک ځانون ته ور واچو کده ته ځانون امر کو اته مړي دي چې په یخچالو کې خي حکومت ته وایي چې نور تاسو وباسي د خپل مړي دي شفخانون او د دې یخچالو نو وباسي مګم دومره زمينه برابر نه ده چې هغه را انتقال کړي افغانستان ته
ډیر مننه اغلی یو بل موضوع چې مهمه ده تاسو د هند څخه یادونه وکړه او ځین نور هیوادونو څخه په ځنګړې توګه په دغه برخه کې مو د افغان حکومت هڅه د فساد څخه ډکه وبللې او د مو ویل چې تر ډیره پر پر هوایي چلند دارو باندې واچول شو خو د خو د هوایي چلند دارو او یا هم د هوایي پروازونو موضوع به خو زمکنی تګراتک باندې هم دغه مشکل دی تاسو د پیښور یادونه کړ پاکستان تاسو پویګه چې تر ډیره پورې پاکستان یا هم پیښور ته خلک تګراتک د زمکې لاره کوي په ځنګړې توګه هغه خلک چې دوی د درملنې لپاره زی اقتصادي ستونزې هم ډېری وي دوی د مزکې لاره زی او پروازو ته هیڅ ډول اړتیا هم نه پیخیږي د دغه خلکو یا دغه مسافر چالتہ د بن پاتې دی او د زمکه لارې هم دوی کولای شي تګراتګو کړی او لارې په بند دي د حلولو لپاره څه کارتروس شوې دي
نو دا ما مخکې تاسو ته ویل چارواکو نه په مقصد د بهرنوي چارو وزارت چې په دغه برخه کې باید دغه د خلکو ستونزې حل کړي یالته په پاکستان کې زمنګ کنسولګری شته زمنګ سفارت شته یالته نو دوی باید دغه مسایل ته توجه وکړي د چې حالته یو ورځم تیری اخو غریب خلک دي مخصوصا په خورته چیزې دا کسان دي چې د دې وس نه رسیدي چې هندستان ته لاړ شي ټیکټ ته تیاری وکړي نو د زميني لارې نزي په خورته ولته د تداوی د پارزي نو دوی مالته بند پاتې دي تقریبا یو څو موده مخکې زمنګ موکلینو موږ سره په ننګرهار کې تماسونی وغي ویل چې تقریبا 15 جنازي الته ولاړ دي چې باید موږ هغه انتقال کو افغانستان ته هغه مریضان چې الته تلي وفات شي وي نو دا باید موږ انتقال کو افغانستان ته نو په دغه برخه کې موږ څو څو واري هغه مسول هغه بهرنوي چارو وزارت کوم چې کسره ما سنیو هغه زمنګ پارلماني مسول سره ته موږ چې دغه مشکل تاسو حل کړئ زمنګ مارکلین ډیر په خراب حالت کې دي دغه مشکل ته حل کړئ ځکه چې هغه باید ری شي خپل جس خپل مړي انتقال کړي او نور الته د گزاري وسنه لري باید خپل وطن ته دی ری شي خو بدبخت نه تر نن پورې چې موږ ګورو دغه مشکل اساسي ډول باندې حل شوی نه دی او حتی هیڅ توجه ته نه ده شوی خلک ډیر شکایت کوي نو هم د بهرنوي چارو وزارت هم دا ونوردي برخه کې باید زمنګ دوی دواله لاس پکار شي په شریکه روکی او هم چې هغه سفارتونه یا کنسولګری چې زمونږ په نورو هیوادو کې دی هغه باید په دې برخه کې توجه وکړي خو بدبختي دا ده چې دلته هیڅ یو ما هنګي د دې اورګانونو په منځ کې نشته د دې په منځ کې کوم ناسته نشته چې د سره خپل په منځ کې کینی او یو منظم پلان جوړ کړي د خلکو د انتقال لپاره نو ځکه دغه بدبختي جوړه شوې ده چې منظم پروګرام د دې په منځ کې نشته نو ځکه هغه قصور چې دی ټول د بیچاره ولس نه ویته وي
تاسو تبیر تر هغه زو ډیره زیاته مننه اوریدونکو د ټلیفون په کار خبندې دوی خرغلاسو یو مهرباني وکي یک مهمان دیگه ما آقای معصومی به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین شما ریاست یا هم رهبریت بخش ترافیک هوایی افغانستان اداره هواپیمایی افغانستان دارین، آمار دقیقی به پیش شما وجود داره که چه تعداد مسافرها در کدام کشورها گیر ماندند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما، سلام خدمت شما میهمان عالی قدرتان و شنونده های محترم رادیوی آزادی. من مسئول بخش خدمات ترافیک هوایی اداره هوانوردی هستم.
درست.
و در قسمت از اینکه چه تعداد مسافرین در کدام کشورها گیر ماندن، برای اداره هوانوردی تشخیص از این مشکل است، به این معنا که ما تنها میتونیم کسایی را که سفر کردن و تیکت دو طرفه خریدن،
درست،
اونا را از شرکت های هوایی بپرسیم که چی داد مسافرین از شما تیکت دو طرفه خریداری کرده بودن اما بازگشت نکردن، کو تعداد میشه مشخص شود.
مشخص شده
هندوستان، ما وقتی که درباره هندوستان فکر شد، به خاطر کجا مسافرین بسیار زیاد بود و تعداد زیادشان مریضا بود، مردمی که مشکل داشتن، ما شرکت های هوایی در ابتدا وقتی که در فکر عزیز شدن که چگونه و مسافرین باید به افغانستان انتقال شد، اولین کار ما بود که از شرکت های هوایی بپرسیم که چه تعداد مسافرین از اونا به اون طرف گیر ماندند، که در حدود 750 نفر شرکت هوایی کامیار گفتن و شرکت هوایی آریانام در حدود 50 نفر یا 40 یا 50 نفر گفتن و اونا گفتن که مسافرینشان هم تکت های خود قبلا تغییر دادن و در اون زمانی که مسیر دبی هنوز باز بود از اون مسیر به کابل آمدن. بنان وقتی که ما میگیم چه تعداد مسافر، تنها این تعدادی که تکر دو طرفه داره معلوم میشه، اما کسای دیگه ای که در طول یک سال دو سال در این کشورها سفر کردن، اونجا بوده باش دارن، کار دارن، ویزه خامه دوامدار دارن یا ویزه دارن، مشکل است که تعدادشان تخمین شده که چه تعداد باید چی تعداد به کابل میخوان برگشت بکنه و چی تعداد در کشورها موجود است.
درست، اما شرکت هوایی کامیر تعداد مسافرین خود بر اساس گزارشی که وجود داره بیش از 2500 گفته بودن، با این ارقامی که شما گفتین این در تضاد قرار داره، آیا ارقام اونا اشتباه است و یا ارقامی که شما دادین؟
نه خیر، نه، معلوماتی که من دارم از دفتر رئیس عمومی اداره هوانوردی است که وقتی پلان به این شد یا در صدد این شدن که چطور میشه مسافرینی که در اون طرف گیر مانده اونا را به کابل انتقال بدن، اداره هوانوردی، خب شما میفهمید که اداره هوانوردی ملکی وظیفش فراهم نمودن تحصیلات و خدمات برای ترافیک هوایی یا برای پروازها و برای مسافرین در میادین است. خب از ما پرسیدن که چه تعداد مسافرین ما از شرکت های هوایی سوال مطرح ساختیم و اونا گفتن که در حدود 750 نفر، این چیزی که من براتون میگم این دقیق است، 750 یا در همین حدود کامیار گفتن و تعداد بسیار کم هم آریانا گفتن که مسافرینی هستن، اونا دو طرف تکت خریدن و در اون طرف منتظر برگشت هستن. 2500 نفر که گفته شد یک تخمینی بود که شاید تعداد مردم دیگر باشه که تکت یک طرفه خریده بودن رفتن و یا در شرکت های هوایی دیگه مثل اسپایس جیت یا ایر اندیان پرواز داشتن، در اونا رفته باشن و تکیت های بیشتر مردم تکیت های یک طرف ها میخرن، مردم میفهمید در هندوستان و تحصیل میرن و بعضی ها کار میکنن در هندوستان. این یک تخمین بود در حدود 2500 نفر باید انتقال شده به کابل.
درست، ایره من
ابتدا...
بله بفرمایید.
چرا باید کامیر تقاضا شد که کامیر باید این پرواز ها رو انجام بده؟ معلوماتی که ما دارم از دفتر رئیس اداره هوانوردی، از هر دو شرکت تقاضا شد که شما مسافرین تان آیا میخواین بیارین به کابل که ما با دولت این گپ بزنیم تا اجازه پروازهای شما را بدن. شما میفهمین که من پروازها یا توقف پروازها تماما کشورهایی که بین افغانستان و کشورها پرواز وجود داشت از طرف او کشورها صورت گرفتن، نه از طرف دولت افغانستان یا اداره هوانوردی افغانستان.
درست.
با استثنای چین و ایران، بقیه تماما از طرف او کشورها صورت گرفته. بنان وقتی که ما پس میخواهیم که یک پرواز اجرا شه یا مسافر یک طرفه را پس به کابل انتقال بدیم، شرط اساسی و اولی است که او کشور موافقه کنه با این پروازها اجازه بده. به همین دلیل در ابتدا اداره هوانوردی هم از کامیر و هم از آریانا خواستن که شما اگر میخواهید پرواز یک طرفه اجرا کنین طبعا پرواز یک طرفه به ایمان است که این طرف شما خالی میرین از طرف مسافر میارین. پاسخ آریانا در او وقتی بود که ما مسافرین ما در حدود 30 تا 40 نفر است که به طرف تیکت خریده بودن، سیستم ما نشان میده و اونا اکثریتش تیکت های خود را تبدیل کردن، بنابراین ما نمیخواییم پرواز اجرا کنیم. تنها شرکت هوایی کامیر، شرکت هوایی کامیر تقاضای 5 پرواز کرد، گفت که ما 750 نفر در 750 نفر مسافرین خود ما، اما ما 5 پرواز پلان میکنیم، یعنی 2000 یا 2500 که تخمین میشه که بتانیم کلش با اون تیاری که داریم اگر انتقال بدیم. خب وقتی که تقاضا اینا از طرف اداره هوانوردی ملکی به سفارت هندستان در کابل داده شد و اونا با دولت خود امانگی کردن، یک مدت زمان گرفت سفارت افغانستان در هندستان طبعا به این قسمت کمک کردن، وقتی که اجازه داده شد بعدا سیستم که اوپن شد یا تیکت فروشی شروع شد، معلوم شد از بیشتر از تعدادی که ضرورت بود یا تخمین میشد از این پروازها بیشتر مسافرین بوده، که بعدا هم آریانا و هم کامیر دوباره تقاضا کردن که ما باز میخواییم پروازها یک طرف اجرا کنیم، که درخواستای اردوی اونا از طریق وزارت خارجه هم به سفارت هندستان در کابل سپرده شده و هم به سفارت افغانستان در دیلی در جریان هستن که دوباره اجازه بگیرن و پروازهای بیشتره که این مسافرین انتقال بدن.
تشکر آقای مسومی. یک شنونده روی خط است، پرسشو دارن، به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین، بفرمایین.
السلام علیکم تلاش سب نبی اولا زبلین در زبل ارغنداب شیگان کلی سیدون که در وقت لغزینه
میره بانی خغل زبلی اخبرون تا دیر زیاد خرق لست
مننه کم میلمنو محترم و تسلام پا احترام او پرستنمی هم داده میلمنو محترم و ایا تاسو فکر نکوی زد افغانستان کم مسافرین که به هر تزی مثلا یو مثالی در ایران در کم داسی با قچاکی زی اینان هم دی در افغانستان حکومت علی سپری دی زکر سیدی لیرانی شراک سر خبری نکوی کلسی مردل تا اویزا پاسپورت اویزا تردست که او اگه در ایران اویزا دوم را گرانه ای او اگه هم در دیر لر وقت در بسیر پر دو میاشت در پاره نو هغه لګرشي پر کولای نه سي د مجبور کیږي ایران ته په قاچاق دي او بل یو چې دا د افغانان چې اوس په ایران کې پاتې دي ډیر کې دا فراغلي دي یو چې دا چې پاتې دي هغه سره زه خبرې هر ورځ کوم هغه وای وای دلته مشته ډوډۍ پنان وای کې نه راکړ کیږي او کوم مریضان چې د کرونا په وایرس مبتلا کیږي هغه سره بد چلند کیږي د ایرانی چارواکو چلند د ایرانیانو مریضانو په شان ور سره افغانانو سره نشته مننه
ډیر زیات مننه خغلی زبلی
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکي
صاحب تاسو دا او تاسو درلودل الله تاسو محترم اوریدم او محترم ملمنو ته نیک هلی او احترامات وړاندې کوم دغه نه د مهرمنیوم څخه مې دا پوښتنه ده چې هر کله د چارواکي او په ځنګړي توګه د چار وزارت چې کوم دی او همدار هغه زموږ استازی چې هغه په هندوستان او پاکستان او نور ګاونډي ممالک کې ناسي زموږ د دغه افغانانو او دغه مظلومو او دغه بېوزلو د دغو مشکلاتو ستونزو ته دوی فکر نه کوي او هغې ته نږدي او د اړوندو مشکلاتو ستونزو په باره کې د دغه ممالکو د یادو ممالکو د استازو سره نږدي نو اخر دوی ناسی چیش دفاره دا پساد چی دی دا پساد خو یو یعنی حیات لری یو انتحال لری اخر دوی ولی فا دی خلقو بندی زرسوی نلری دوی خو معاش اخلی دوی خو مزدران دی وورا را دوی خو دا ملت فیسی اخلی دوی ولی دا خپل مسئولیت ندر کوی نو با دی بندی باید رول لول څخه موږ چارواکي دي لکه ولسمشر هغه باید په دې باندې فکر وکړي د خلکو سره وغږیږي خلک په ډېرو ستونزو کې اخته دي او ډېر مشکلات ورته مخته دي نو دغه ستاسو د لارې څخه د ولسمشر څخه مو غوښتنه ده ستاسو د راډیو د لارې څخه البته چې هغوی د خلکو ستونزو ته فکر وکړي او بس دغه مو غوښتنه ده السلام علیکم
کور مو ودان ډېره زیاته مننه مېرمن یون فکر کوم د خغلی زابلی پښتنه هم تاسو ته راځي او روسي اوریدونکو هم تاسو څخه پښتنه درلوده مطمئن تاسو د دوه پښتنه اخیستې دي لومړی پښتنه د خغلی زابلی د غزنی څخه دا و چې ولې افغان حکومت تر ډیره پورې هغه هیوادونو سره چې دوی د افغانانو ته تګ راتګ کوي د ویزې د تګ راتګ او د لارو ستونزې نه حلوي
زه فکر کوم چې دا د سوړه موضوع نه ده چې اوس په دې باس کې دې مشکل باندې خبري وکړو. کچېره د ایران سره زمون د ویزی موضوع دا او یا د پاکستان سره دا برسیره پر دی چې یعنی ډیر اړخونه لري، سیاسي اړخ لري، اقتصادي اړخ لري، نور د ګټو د هیوادونو د ګټ موضوع ده. نو دا مشکلات اوس په دې موضوع باندې زه فکر کوم ډیر وګد باس ته او باس پکې غواړي، مخصوصا سره د دې چې هغه حکومتونه منګ تاسو ته میشه ویل چې تاسو په قاچاقي لارو مرزه یې ځکه چې ستونزې لري. مګم بیا هم زمونږ افغانان په قاچاقي لارو نه ځي او وایي چې موږ مجبور یو چې باید د قاچاقي لارو نه ځان ایران یا پاکستان ته دې ځای ته ورسو. خو مشکل دا دی چې دلته ستونزې زخت ډیرې دي او دا وړه موضوع نه ده او نه زمونږ د حکومت د وسه ده. اوس مثلا موږ به څومره فشار په پاکستان راوړو چې تاسو موږ د پاره ویزې مثلا اسانه کړئ. یعنی هلته که موږ وګورو همدا اوس زه د ننګرهار استازې یم، تاسو چې قونسلګرۍ ته د پاکستان چې په جلال آباد کې د هلته ورشئ او هغه حالت وګورئ، نو زه وایم چې موږ به وګڼو چې بهتره دا ده چې په خپل هیواد کې یعنی مړه شو، مګم په دغه حالت باندې موږ باید ویزه وانخلو، لاړ نه شو. چې په دې کې هم خپل د پاکستان حکومت پکې دخیل دی او هم هغه فاسد چارواکي چې هلته دي او دغه ویزې خرڅوي او ولسته یعنی د دې خپل کمیشنونه اخلي، دغه ټول پکې شریک دي. او دغه هم د پاک ایران کې هم همدغه مشکل دی او دا د سوړه حلقه نه ده. په دې کې ډیر غټ غټ چارواکي شریک دي، په دې کې د ولایت څخه د ولایتونو چارواکي پکې شریک دي. یعنی دا یو خبيثه حلقه ده چې تر مرکزه پورې را رسیږي. نو د دې تصفیه کول او د دې پاکول یو وخت غواړي، سره د دې کچېره سم حکومتونه افغانستان کې راشي او دغه مشکلات حل شي. کنه نور خو چې مونږ ګورو هر څوک چې قدرت ته رسیدل خپل د وس او توان په اندازې په دې وطن کې خرابې کړې دي. نور دا پریخه او د بانګ حیثیت لري افغانستان د دې لپاره، فقط پیسې پکې ټولې کې او نور د دې هواد ووزي. همداسې د وزارت خارجي مشکله هم دا ده چې کچېره مونږ سم ډیپلوماټان لرل په بهرنوي هوادو کې چې واقعا افغانستان ته د افغانستان خاورې ته افغانستان ولسته وفادار وي او د خپل په لیاقت باندې هلته تللي وي، هغه معیارونه چې یو ډیپلوماټ یې باید ولري هغه پوره کړي وي، نن به دا مشکل نه وي. خو بدبختي دا ده چې دوی هم د واسطو د لارې نه، د پیسو د لارې نه، په مختلفو نمایندګیو کې مقرریږي او بالاخره کله چې هغه چوکۍ ته ورسیږي نه بیا ولس په یاد نه بیا خلک په یاد همدای چې افغانستان ورځ په ورځ مخ په تباه کېدو دی. نو زه بیا هم وایم چې بیا هم دام د حکومت وظیفه ده چې اول خپل حکومت ځان د مفسدونه، د جاسوسانو نه، هغه کسان چې دی وطن ته وفادار نه دي، هغه نه اول ځان پاکي او بیا وروسته شروع کی هغه نمایندګیو ته او هغه ځایونو ته چې هلته واقعا باید افغانان وسی، هغه چې افغانان دي، هغه چې په دې وطن درديږي او واقعي استازیتوب د دې هوادو کړی شي، چې هلته زمونږ افغانان پراته دي په نورو هوادو کې، دا غي مشکل ووري، دا غي لاره. موږ من هیڅ ته پارلمان همیشه هم دا خبره کړي، ځکه زه تقریبا لس کاله په نړیوالو چارو کمیسیون کې وم او همیشه په بهرنوي چارو وزارت باندې فشار راو، تاسو د ډیپلوماټانو لیست مونږ ته راکې، تاسو مونږ ته وښایئ چې دوی څومره درجه د تحصیل لري، په کوم معیار او لیاقت تاسو دا تعین کړي، خو مونږ تر اخره پورې نه توانېدلو چې دوی سره یو توافق ته ورسیږو، ځکه دوی زور واکي او مونږ باندې زور نه رسیده. او د ولسي جرګې فقط یو نظارت حق دی، نور خو اجرایه صلاحیت مونږ نه لرو چې مونږ اجرایه صلاحیت ولرو. همداسې اوس لکه دغه مشکلات چې په زمونږ د دې محصلینو بیرون دي یا زمونږ د دې مسافرینو چې بیرون پاتې، همدغسې د اوانهوردۍ سره په همدې مسایلو کې کشو لاسو ګریوان یو. خو بدبختي دا ده چې دلته فقط زور ډیر حاکم دی په افغانستان کې او فساد او پیسه ډیر حاکمه ده. نو ځکه هر کار چې کوو هغه هیڅ په دې وطن کې سور نه نیسي او بې د قصور د زمونږ د ولس نه وځي. نو خدای دې داسې ورځ راولي چې دا وطن د دغسې مفسدو او د دغسې زورواکو نه پاک شي او بالاخره هغه ګټه ولس ته ورسیږي. نو اصلي مشکل په دغه ځای کې
مننه کور مودن میرمن یون، ډیره زیاته مننه چې تاسو په خبرونه کې ګډون وکړ. آقای معصومی شما هم بسیار زیات تشکر. درنو اوریدونکو، کرونا جدي ونیسئ او په دې هیله چې دا نړیواله وبا لمنې ټوله شي. تر راتلونکي خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږم. الله مو مل.
9 8 7 کرد؟ انتحار کننده با استفاده از
میدشد گرنه ای
مجلس به دولت هشدار میده
ایوان سندگی
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نازم دارم
My grandmother, Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.